په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. په اوله خبري مجله کې اوري چې د بلخ چارواکي وایي د هند پر قونسلګري د حملې په اړه تازه معلومات څرګندوي چې دغه برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا ترسره سوی دی. ولسي جرګې پرېکړه کړې چې د دې جرګې د لومړي مرستیال ادعاو د ثابتولو لپاره ختیځو ولایتونو ته هیات لیږي، خو تر څه مخکې له فرښتې جلال زینه خبرونه اوري.
پامکریده د ساده مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پر افغانانو ژغ وکړ چې پر خپل اساسي قانون دی وبیاړي، ځکه د پوینا د قانون د اساسي حقوقو د مراعات لپاره د نړۍ په ډیرو غوره قوانینو کې دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي وی ونی به د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. او شمالي کوریا نن اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره د خپل نوي هایدروجنی بم وړه نمونه وازمویله. پوره خبر نو واوري. د په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې تازه ترلاسه معلومات څرګندوي چې په دې ولایت کې د هند پر قونسلګری په حمله کې د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لاس دی. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې د معلومات د امنیتي دلایلو پر اساس سملاسي له مطبوعاتو سره نسي شریکولای.
د څرګندوي چې د معلوماتو د بشپړېدو سره سم به ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړو. نښې نښانې او پیومونه چې په اردو ژبه لیکل شوي دي دا ښایي چې برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا ترسره شوی دی.
په هند کې د افغانستان سفیر وویل چې د حمله د افغانستان او هند خلکو د ګډو دښمنانو کار دی او د دواړو هیوادونو اړیکې لا ټینګوي. په حمله کې هندي ډیپلوماټانو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم دا شیبه په شارجه کې د زیمبابوي د کرکټ له ټیم سره پنځمه او وروستۍ مسابقه لري. دا د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ په یو ورځنۍ پنځو مسابقو کې وروستۍ او برخلیک ټاکونکې لوبه ده. د دې مسابقې ګټونکی به د دغو نړیوالو مسابقو د لړۍ اتل اعلان شي. د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. راډیو راسره اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اساسي قانون د تصویب د لمانځنی د اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې افغانان باید په خپل اساسي قانون وویاړي، ځکه د په وینا دغه قانون د انساني حقوقو د مراعات لپاره د نړۍ په ډیرو شو قوانینو کې راځي. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې د شغلي غنی په حواله نن ویل شوی په تیر زمانو کې به معمولا د حکومت کولو حق د هغه چاو چې تور به تر نورو ش چلوله. خو د اساسي قانون یو اصلي مقصد دا دی چې د خلکو او دولت رابطه د حاکم او محکوم د رابطې له شکل راوباسي او د متقابلو وجایبو او حقوقو د قرارداد بڼه ورکړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې تر راتلونکي وی ونی به د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي د انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو انتخاباتو ته د بودیجې د ځانګړي کولو لپاره وړاندیزونه هم شوي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي. د عراق د بارنوی چار وزیر ابراهیم الجعفری نن وویل چې د سعودي عربستان او ایران د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره منځګړی توپ ته تیار دي. جعفری نن د ایران د بارنوی چار وزیر محمد جواد ظریف سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه. د ایران د بارنوی چار وزیر محمد جواد ظریف وویل چې سعودي عربستان په سیمه کې د کړکیچ ته زیاتولو او تهران د هواري هڅه کوي.
اعتقاد داشتیم و اعتقاد داریم کماکان که تنش آفرینی و ایجاد تشنج در این
دی وای مش مخکی هم باور درلود او لا هم پدی باور یو چی د ناکراری را منست کول د قدرت نه بلکی د کمزوری نقشه ده. د ایران حکومت په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام وغندل او په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې دواړو پیښو وروسته د سعودي او تهران ډیپلوماټیکي اړیکې خرابې شوې دي. دایو بل خبر لمخه په بهرین کې چارواکو نن ویلي چې و تروریستي کړي شنډه کړي چې له ایران سره یاړي کې درلودې او په دې هیات کې د تروریستي حملو د سیسې جوړولې. د کړي چې د بهرینی چارواکو د ادعا او پرساس د ایران له انقلابي ګارد سره یاړي کې درلودې پلان درلود چې په بهرین کې خطرناکې بمی چاودنی وکړي. د بهرین د کورنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د بهرین دولت د ایران او سعودي عربستان د سیاسي لانجې څخه ورسته له ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط وشلول. شمالی کوریا نن اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره د خپل نوي هایدروجنی بم وړ نمونه وازمویله. دا اعلان تر هغه وروسته وشو چې یو شمېر هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي ازموینو ځای ته د خفیفې زلزلې خبر ورکړ. که چیرې د شمالي کوریا د اعلان تایید سوه، دا به څلورمه اټومي ازموینه وي چې د ملګرو ملتونو د سازمان پر بندیز تیری ګڼل کیږي او د اټومي پروګرام د پراختیا لپاره د دې هیواد یو بل ګام څرګندوي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون نن له پیونګیانګ په خبرونو کې وویل
جوچه پیگو 2016 1월 6일 10시
زموږ د هایدروجنی بم اوله ازموینه نن سهار په 10 بجو په بریالیتوب ترسره شوه. د شمالي کوریا دا کار د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غندلی دی. د امنیت شورا، جنوبي کوریا او جاپان نن د دې کار د ځواب موندلو لپاره بیړنۍ غونډه رابللې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ویلي دا ازموینه هیواد ته جدي امنیتي ګواښ پېښوي او په هیڅ ډول نسي منل کېدلی. او د جرمني حکومت نن وویل چې ولسته کسانو تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې چې 40% یې د سوریې خلک دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 1 میلیون وګړي ثبت کړي چې نږدې 400,000 د سوریې، 500,000 د افغانستان او څه باندې 1,60,000 کسان عراقیان دي. اروپایي اتحادیه ته تیر کال د وړم کال په پرتله 5 برابره زیات غیر قانوني کډوال ورغلي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د بلخ چارواکي وایي د هند پر قونسلګری د حملې په اړه تازه معلومات څرګندوي چې دغه بری د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا سوی دی. ولسي جرګې فیصله کړې چې د دې جرګې د لومړي مرستیال ادعا او د ثابتولو لپاره ختیځو ولایتونو ته یو هیئت لیږي. د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو چې اوس یې د کار موده ختمه سوې نن په کابل کې لاریون وکړ.
پلو سوله ایزو او مدني حرکاتو ته تر هغه ادامه ورکوو تر څو موږ غوښتنې ومنل شي.
په یو راپور کې اوري چې داعش ډلې په 2015 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د بلخ چارواکي وایي د هند پر قونسلګری د حملې په اړه تازه معلومات څرګندوي چې دغه برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا ترسره سوی دی. دوی وایي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د حملې په اړه داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي دا برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا سوی دی، خو اوس نسي کولی چې دغه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
په بلخ کې د هند پر قونسلګری د حملې له پای ته رسېدو څخه څه باندې 24 ساعته تیر شول او اوس مهال په دې ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې وسلوالې حملې څخه ترلاسه شوي لاسوندونه او معلومات دا ښیي چې د هند پر قونسلګری د برید تر شا د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لاس دی. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حملې له پای ته رسېدو وروسته دوی د وسلوالو حمله کوونکو تلیفونونه او داسې نور اسناد ترلاسه کړي چې ښکاروي دا برید د چاو له کومې ډلې لخوا ترسره شوی دی، خو اوس وخت د امنیتي ملحوظات لامله نشي کولای د معلومات لپاره رسنوي سره شریک کړي. دای څرګندوي چې د معلوماتو د بشپړېدو سره سم به ټول جزئیات لپاره رسنوي سره شریک کړو. نه کې نه خنې او پيمنه چې په اردو ژبه لیکل شوی دی، دا ښایي چې بریډ دی به بهرنۍ تورستي ډلې لخوا ترسره شوی دی. په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته څیرمه په هغه تعمیر کې چې وسلوالو بریدګرو پکې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سنگر نیولای و، داسې نښې نښانې تر سترګو کېږي چې ښایي د حمله د افضل ګرو د انتقام په خاطر ترسره شوې ده. د حملې له پای ته رسېدو وروسته افغان خبریالانو ته اجازه ورکړل شوه تر څو د خپلو معلوماتو د بشپړولو په خاطر د تعمیر ته ورننوځي او دا نښې نښانې له نږدې وویني. په دې تش تعمیر کې چې څه باندې 3 میاشتې د مخه د یو بهرني بنسټ دفتر و، اوس مهال د خونو په دیوارونو یې وسلوالو بریدګرو په خپلو وینو پوردو ژبه پیامونه لیکلی دي او د خای چې د هند پر قونسلګری د ابرید د افضل ګرو د انتقام په منظور ترسره شوې دی. افضل ګرو د کشمیر شمالي د ریاستي اوسیدونکو و او په کال 1978 کې د کشمیر د ازادۍ له جبهې یا جې کالف سره یو ځای شو. نو موري په کاراتو د هند دولت پر خلاف د تروریستي فعالیتونو ترسره کولو په تور نیول شوې و، خو بل اخر په 2001 کال کې د هند پر پارلمان د ابرید په تور ونیول شو چې په کال 2013 کې د هند په یو زندان کې اعدام کړای شو. تیر ورځ په کابل کې د هند سفیر امر سنها چې کاری دوره یې هم ختمه ده مزار شریف ته راغی او له دې قونسلګری څخه یې د کتنې پر مهال وویل چې د هند په پټانکوټ کې د پوځیانو پر هوایي اډه او د تزموک پر قونسلګری په یو وخت د وسلوالو لخوا برید ترسره شوی. د ځینو هندي رسنیو پر حواله چې د هند په پنجاب ایالت کې د پټانکوټ په هوایي اډه حمله هم د افضل ګرو د انتقام په منظور ترسره شوې ده، خو د هند دولت ویلي چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو لخوا طرحه شوې ده. تر دې دمخه په کابل کې د هندوستان پر سفارت د حملې پړه هم د هند دولت لخوا د پاکستان پر استخباراتي شبکې یا ایس آی اچول شوی و. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
په بلخ کې مو وردل چې د بلخ چارواکي وایي په راپور کې مو وردل چې د بلخ چارواکي وایي د هند پر کنسولګری د حملې په اړه تازه معلومات څرګندوي چې دغه برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا ترسره شوی دی، خو چارواکي وایي اوس نسي کولی د امنیتي دلایلو له مخې دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان ولسي جرګې فیصله کړې چې د دې جرګې د لومړي مرستیال د ادعاو ثابتولو لپاره ختیځو ولایتونو ته یو هیئت ولیږي. دا جرګه وایي چې د ظاهر قدیر د هغو څرګندونو په اړه باید عملاً څېړنې وسي چې ځینې دولتي چارواکي یې د داعش په همکاري تورن کړي او د مشکوکو هلیکوپټرو په واسطه یې دغه ولایت ته د وسلولو کسانو د لیږلو ادعا کړې ده. جمهوري ریاست هم د ولس جرګې د دې فیصلې هرکلی کوي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د ظاهر قدیر وروستیو څرګندونو او د غلو لوري د ځینو اسنادو خپرولو ولسی جرګه اړه کړي چې د ښاغلي قدیر ادعا او د روښانه کولو لپاره ننګرهار ولایت ته پلاوی ولیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر څه موده وړاندې ادعا وکړه چې د مشکوکو هلیکوپټرو لوري په ننګرهار کې وسلوال کسان ښکته کیږي او دولتي ځینې چارواکي له داعش سره مرسته کوي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې ورځې په غونډه کې دا ډول څرګندونې مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې په دې اړه باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
د هغو اوازو په اړه چې د ختیځو ولایتونو په اړه بیا بیا دلته تکرار شوي، پنځه کمیسیونونه دي یو پلاوی وټاکي او دارالانشا ته دې اور وپیژني تر څو د سفر سهولت برابر کړي. دا پلاوی دې ولاړ سي او له نږدې نه دې حالات وګوري، له خلکو څخه دې دقیق معلومات راټول کړي تر څو ثابته سي چې دا ادعاوې تر کومه حده رښتیا دي، تر څو عملي اقدامات ترسره کړو.
د دغه جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له دې وړاندې ویلي چې د ننګرهار په ډیرو ولسوالیو کې خلک د داعش له ظلمونو په تنګ راغلي او دا ډله غواړي چې په دغه ولایت کې هسته جوړه کړي. ښاغلي قدیر یو شمېر دولتي چارواکي له دغې ډلې څخه په ملاتړ هم تورن کړي او وایي چې خپلو کسانو ته یې د هغو مشکوکو هلیکوپټرو د ویشتو ویلي چې نامعلوم وسلوال کسان ننګرهار ته لیږدوي. په دې اړه د نوو پلټنو تابعیا داسې وخت نیول کېږي چې څو ورځې وړاندې داعش وسلوالو د ظاهر قدیر د څو تنو ملاتړو پاڅون کوونکو سرونه پرې کړو. پاڅون کوونکو هم د داعش ډلې اړوند د څلورو کسانو سرونه له تنې جدا کړي وو چې دې لړۍ د بېلابېلو خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. بلخوا د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د داعش ډلې په وړاندې د دوی عملیات روان دي او یوازې په تېرو څو ورځو کې د دغې ډلې 150 کسان وژلي دي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسي جرګه او یا هر بل بنسټ کولی شي د حقیقت موندلو لپاره شفافې څېړنې وکړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع مهمه
است. حکومت افغانستان دا مهمه موضوع ده او افغان حکومت په ډیر بیړې سره پلاوی وټاکه تر څو پلټنې پیل کړي چې کار یې لا هم دوام لري، خو که هر بل بنسټ یا عدالت په دې برخه کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو. د افغانستان ولسی جرګه هم د حق او صلاحیت لري.
له دې وړاندې افغان حکومت د ظاهر قدیر دا ډول څرګندونې بې بنسټه بللي، خو ټینګار یې کړی چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پراخوي. له دې ټولو سره چې د ظاهر قدیر څرګندونو د خلکو په منځ کې ګڼې اندېښنې راپارولي، اوس به ولیدل شي چې څېړونکي ډلې په دې اړه څه نتیجو ته رسیږي او هلته د ستونزو لاملونه څه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله اوري هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. د راپورونو برخه ته ادامه ورکو. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې وسم د شوزو د سیاسي ونډې په لار کې خندونه سته. د دې مؤسسې تازه راپور چې نن خبر سو پر روان مریض کال کې پکښې په سیاسي برخو کې د شوزو ګډون ارزیابي سوی دی. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه نامنی او په هیواد کې حاکم سیاسي وضعیت د خزو د سیاسي مشارکت د لارې مهم خند ګڼي. د دې مؤسسې نوې راپور ښیي چې په سیاسي برخه کې د خزو ونډه اوس هم کمرنګه ده. د فیفا د مؤسسې د پروګرامونو مسؤل نعیم ازغری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د راپور د خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په تصمیم نیونکو دریځونو کې د ښځو ګډون مخ په کمېدو دی او سیاسي سلیقې سبب شوی چې د ښځو دا ونډه نمایشي بڼه غوره کړي.
حضور خانم ها هنوز هم متاسفانه کمرنگ است در روند سیاسی افغانستان.
په خوشینه سره د خز ونډه اوسم د افغانستان په سیاسي برخو کې کمرنګ ده. یو لامل یې نامنی دا او بل دا چې هغه کسان چې د دیموکراسي تمثيل کوي په خپل د خز پر اقونو باورې نه دي.
خاغلی اصغری وویل د ملي اولی حکومت باید خزې د سیاسي سلیقو په اساس نه بلکې د وړتیا د اصل لمخه په کارونو وګماري. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو دغه راپور چې د ښځې او سیاسي مشارکت تر نامه لاندې خپور شو، د ګروپي بحثونو او ناستو په نتیجه کې ترتیب شوی او په 1390 لمریز کال کې په سیاسي برخه کې د ښځو پر وړاندې ګواښونه او موانع ارزیابي کړي دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا 14 کالو د مخه د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته نوی حکومت د ښځو د حقونو ژمنې کړې وې، خو لیدل کیږي چې تر اوسه د هیواد د اساسي قانون له موادو سره سم ښځو ته لازم حقونه نه دي ورکړل شوي. د جمهوري غوښتونکو د ګوند رئیس عادله بهرام چې په دې ناسته کې حاضره به وی ویل چې د بشر د حقونو سرغړونکي او اداري فساد هغه خنډونه دي چې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي. په عین وخت کې جمهوري ریاست وایي حکومت هڅې کوي چې د ښځو سیاسي ونډه زیاته کړي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په تصمیم نیونکو دریځونو کې د ښځو ونډه د پخوا په نسبت زیاته شوې ده.
در افغانستان و در مجموع حکومت همواره تلاش کرده تا مشارکت زنان نباشه.
در افغانستان جمهور رئیس په مجموع کې حکومت هڅه کړې چې د ښځو سیاسي مشارکت زیات او په چارو کې فعال شي. اوس مهال په سفارتخانو او ډیپلوماټیکو ادارو کې د ښځو ونډه ډیره شوې ده.
خاغلی هاشمی دا منی چې نام نه یو، نه یوازې دا چې ښځې بلکې د هیواد نور قشرونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې د ښځو 43% ګډون دا ښیي چې دوی غواړي په ټولو برخو کې ونډه ولري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې حکومت باید خپلې غیر قانوني کړنې پای ته ورسوي او کننو د قانون د چوکاټ نه بهر هر اقدام به سیاسي بې ثباتي راولي. د دغه کمیسیون رئیس نن خبریالانو ته وویل چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ټولو هغو بنسټونو اجراءات غیر قانوني دي چې د دغه فرمان له مخې تر اوسه ترسره کېدل. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس وایي چې د ملي شورا لخوا دغه فیصله د ملي مصلحتونو خلاف سوې ده. قسیم سلمل او نور جزئیات.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې باور دی چې ملي شورا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر دولو سره دا ثابته کړه چې هیڅوک نسی کولای عمل صحنیتونه تر خپل مالکیت لاندې راولي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو پر ثبات او خپلواکۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې ملي شورا د دغه فرمان پر دولو سره پر ځای او پر وخت اقدام کړی دی. شغلی سعادت وایي چې له دې وروسته د ټولو حقو بنسټونو فعالیت غیر قانوني دی چې تر دې دمه د دغه فرمان له مخې ترسره کول.
څو ورځې مخکې ولسي جرګې او پرون مشرانو جرګې د افغانستان د ملت له ادرسه د فرمان پر ډول سره موږ ته د اعتماد رایه راکړه. د افغانستان له حکومت څخه هم غواړو چې د قانون څخه پورته کړنې پای ته ورسوي. که دوی د کمیسیونونو د بې ثباتۍ په هڅه کې دي، په پای کې به د ډیموکراسۍ او په وروستي پړاو کې به په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ راولي.
د افغانستان مشران جرګې د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د پیشنهاد سوي بستې د وو مادو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د رای په اکثریت سره رد کړ. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې ترکیب، د تذکرې له مخې د رای ورکوونکو د لست برابرول، د رای ورکولو پر مرکزونو بیا کتنه، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د شمیر راکمول، انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو ته د رسیدګۍ میکانیزم، په ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی او د رای ورکولو په مرکزونو کې په موقت ډول د دولتي کارکوونکو استخدام له دغو وو مواردو څخه دي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاب په راتلونکي کال د دوبی او منی ترمنځ وسی. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د ملي شورا وروستۍ پریکړه د هیواد د سیاسي مصلحتونو پر خلاف بولي. ښاغلی عاکفي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دغه بهیر کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي او په خبره یې حکومت باید په انتخاباتي چارو کې د اصلاحاتو لپاره حقوقي او قانوني لارې پیدا کړي.
با تاسف زیات باید عرض بکنم که هم ولسی جرګې محترم و هم مشرانو جرګې محترم
په خواشینۍ سره باید ووایم چې هم ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هیواد د مصلحتونو په نه مراتولو او تیرو انتخاباتو کې د رامنځته شویو پیښو او حالاتو ته په ناپامۍ سره زه حیران یم. څه وشو چې د دوی فکرونو 180 درجې تغییر وکړ؟ حال دا چې دوی د خلکو د استازو په توګه دا درکوي چې څومره خلک د انتخاباتو د کارکوونکو د تیرو کړنو څخه ناراضه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی څو د انتخاب انتخاباتو لپاره بودیجه برابر او امنیت ټینګ کړي. د دې په خبره نه باید لدې نه زیات انتخاباتو لپاره د لازم شرایطو په برابرولو کې ځنډ وسی.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
دغه شپه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ پنځمه یو ورځنۍ 50 اوره مسابقه روانه ده. زیمبابوې چې په چي وګټله د بیټنګ کولو فیصله وکړه، تر اوسه پورې په درې څلوېښتم اور کې څلور لوبغاړي سوځېدلي او 190 منډې یې کړې دي. افغانستان تیرې دوې مسابقې ګټلې له دغه هیواد څخه او دوې نورې بایللې دي. دواړه هیوادونه به دوې شل اوره مسابقې هم کوي. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو چې اوس یې د کار موده پای ته رسېدلې په کابل کې لاریون وکړ. دوی چې شمېر یې له 500 څخه اوښت، د کابل له دې مزنګ څخه د ملي شورا تر ودانۍ لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې د کار موده یې باید وغځول سي. صفي الله سنګزی او نور جزئیات.
د بریښنایي پیژن پاڼو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو چې دندې له لاسه ورکړي، په یو لاریون کې د کار د تمدید غوښتنه وکړه. دغه کسانو د چهارشنبې پر ورځ د کابل له دهمزنګ نه د ملي شورا تر ودانۍ لاریون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پر سر پرتې ستونزې حل او د دوی د دندو موده وغځوي. د دغه لاریون یو ترسره کوونکي عیسا خان محمدي د لاریون په پای کې پریکړه لیک ولوست او ویې ویل چې باید د دوی غوښتنې په پام کې ونیول شي.
له حکومت او محترمې ملي شورا څخه غوښتنه کوو چې وزارت مالیه ته د کافي بودیجې د ځانګړي کولو په برخه کې هدایت ورکړي، تر څو له ویخوا د برېښنایي تذکرو درې ګونی مرحلې نه د معلوماتو راټولونه، د هویت تثبیت او بایومټریک په خه او هممحال ډول پر مخ ولاړ شي، او لبلې خو د نموړې ادارې د 1100 مسلکي او روزل شوی کارمندان چې ولوي سرمایه ده وساتل شي. موږ خپل سولېز او مدني حرکتو ته تر هغه ادامه ورکو تر څو موږ غوښتنی ومنل شي.
د غولاریون کونکو همدارس د برېښنای پیژن پانو د ویش اداره تورن کړ چې غواړي د دوی پر ځای نوي واسطه لرونکو کسان ونیسي. دوی ټینګار وکړ چې د برېښنای پیژن پانو د ویش اداره د دوی د برتنیولو لپاره آزموینه هم اخلي. دوی چمتو دي څو مینه ورکړي، خو یوازې باید همدا لری شوی کارکونکو چې ډیره تجربه لري بیرته ونیول شي. د برېښنې پیژن پانو د ویش لړۍ تخنیکی چارې ورسته له هغې په ټپه ودرې دي چې په دغه تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو پر سر سیاسي لانجو زور واخیست او تر اوسه نه دی حل شوی. د برېښنې پیژن پانو د ویش اداره بیا وایي چې تیر کال نړیوالو تمویلونکو د دوی له بودیجې نه شپږ میلیون ډالر کم کړل چې له عملی دی یاد ادارې یو لسو کارکونکو جواب شول. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط ازادي رډیو ته وویل چې دوی ته یوازې 4 میلیون ډالر بیرته بودیجې ورکړل شوی چې د خپل په خوانی کارکونکو لړلې به د 400 تنو برتنیولو ته لمړی ټوب ورکوي.
په مرحله سوم ما په خاطر تطبیقش از وزارت محترم مالیه
دی وی د دریم پروسې لپاره موږ له مالی وزارت څخه 14 میلیون ډالر غوښتي و چې وکولې شو خپل یو لسو کارکونکو وساتو. لبه د مرغه د دې لپاره چې عملی کار نه دی پیل شوی، هغه یوازې 4 میلیون ډالر برته راکړل چې کولې شو 400 کارکونکو برته پیونی شو. د کورونې چار وزارت د خپل په خوانی کارکونکو ته لمړی ټوب ورکوي ځکه چې پانګونه مو پرې کړې ده. کچیرته د کمپوست لپاره د دوه کسانو لړلې په شرایط برابر کس پیدا نکړو، بیا به بل کس جذبو.
باز ما مراجعه میکنیم به مختجان بیرونی.
د بریښنې پیژن پانو د ویش اداري رئیس هم درځو ویل چې د تذکرو د ویش پر سر د سیاسي لانجې د حل لپاره ولسمشر او اجرایی رئیس په جدیت کار کوي او تمه ده د سیاسي لانجه ژر حل شي او دوی خپل کار مخته یوسي. دا لا په ډاګه نه ده چې افغان ولسمشر او اجرایی رئیس کله د بریښنې پیژن پانو د ویش پر سر سیاسي لانجې پای ته رسوي او د پیل لپاره چې ویل کیږي د انتخاباتو سرشمیرنې او نورو ملي پروسو لپاره مهم دي اجازه ورکوي. صفی الله ستانگزی، ازادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادی رادیو ته راستولې دي.
د هدایت الله حبیبی په نامه اوریدونکو له کونړ څخه د غشبه په خپل سیمس کلی کلی په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری برید د بهرنیو استخباراتي کړیو لخوا سوی دی. دغه کړی نه غوړي چې دواړه هیوادونه همیشنی دوستی ولري. جان محمد له هلمند څخه لیکلی، د پاکستان پوز نه غوړي چې هندستان او افغانستان سره یو وي. عبید الله سروري له لغمان څخه لیکلی دی چې له ټول افغانانو څخه هیله کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته دعا وکړي چې نننۍ پایلوبه وګټي. احسان الله رحیمی له کندهار، له ولسمشر محمد اشرف غنی نه مو غوښتنه ده چې د ښوونکو ماشونه زیات کړي. د سالک په نامه اوریدونکو له پکتیکا څخه لیکلي چې افغان حکومت په انګورو اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړو سویو تاسیساتو د مخنیوي وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي چې د غوښتنه کړې ده چې د څمکنیو او جانخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک دي جوړ سي. او سردرولي سیرت له هلمند لیکلي چې د سرپرست خو د دفاع وزارت رهبری امن په افغانستان کې خراب کړی دی. د خوست د ولایتي شورا غړو نن په یو غونډه کې وویل چې په خوست ښار کې د دفاع وزارت ملکیتونو د پرمختیایي پروژو مخنیوالی او حتی د دوی مزاحمتونه د میلیونونو افغانیو په ارزښت د ځینو منظورو سوی پروژو د ختمېدو سبب سوي دي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایتي شورا غړو د رسنیو سره په دې خبرې ناسته کې وویل چې په وروستیو کلونو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت یو شمېر مهمې پروژې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا منظوري شوي. خو دا چې د خوست ښار ډېری ملکیتونه دفاع وزارت پورې اړه لري، نو د یاد وزارت د مزاحمت او مخالفت له کبله منحلي شوي دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د ملي دفاع وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ټولګټو پروژو مخه نه نیسي.
د خوست په ښار کې اکثریت هم ځکه د ملي دفاع وزارت اړوند دي. د څو کلونو راهیسې په خوست کې د لسګونو عمل منفیه پروژو مخنیوي کړی ده. د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کوو، هغه عمل منفیه پروژې چې د خوست د ولسونو په ګټه دي، د خوست د ولسونو دپاره دي، د هغې په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي بلکې زموږ سره د همکاري وکړي.
د خوست د ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې رسنیو ته د بېلګې په توګه د ښار د تختپی کې د دوو غونډیو ترمنځ د غلام خان بندر ته د غزیدلي سړک، د سړو خونو د جوړولو د پروژې، د نادرشاکور د روغتون د چاردیوالۍ او د میلمکور سره جوخت د سړک د پروژو د کار درېدل یاد کړل چې دې کار نه یوازې د خوست د پرمختیا مخه نیولې بلکې ځایي ادارې او خلکو ته هم سختې ستونزې جوړې کړې دي.
یو د کاروان سرای بدیل سړک ده چې د میلمکور باغ په شاوخوا کې تیریږي او دلته د وزارت دفاع ممزکه پرته ده. بل مثال مو د تختبی کې سړک ورکو چې د غلام خان سړک د خوست له مرکز سره وصلوي. بل مثال مو د نادرشاکور د شفخانه ورکو چې یو امن منفیه پروژه ده او ډیر اړتیا ده. اوس یې فعلا نور تعمیر د تخریب په حالت کې ده، چون چار دیوالی لري نه والته څوک حاضر نه دي چې کار وکړي.
بلخوا د خوست پرستیال والی عبدالواحد پټان هم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ښار په محدوده کې د ملي دفاع وزارت د ځمکو نه استملاک او د ټولګټو پروژو د تطبیق پر وړاندې د یاد وزارت د تاسیساتو د ریاست مزاحمت ځایي ادارې او خلکو ته ستونزه وبلله.
ملي دفاع وزارت نه زما د غوښتنه دا ده داوید محترم مقام نه چې زموږ د خلکو مشکل په نظر کې ونیسي. میلمکوټ سړک ډیر زر دی، اجازه ورته ورکړي چې دغه سړک تیر شي. د معتادینو د تداوي شفخانه چې منظر شکوړ کې واقع ده، دا باید په ځای باندې ولګیږي او بیرته باید ریفنډ شي.
که څه هم د سویل ختیځونو په ولایتونو په ځانګړي ډول خوست کې ملي دفاع وزارت د ښار په محدوده کې پریمان ملکیتونه لري چې له استملاک او ملکي ادارې ته له سپارلو پرته دلته پرمختیا ناشونې ده. خو بل لوري ته بیا عام خلک ټینګار کوي چې دا ملکیتونه باید له ټولګټو پروژو پرته بلند منزلونو، مارکیټونو او نورو داسې کارونو ته چې فساد ته پکې زمینه برابرېږي ورنه کړل شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایش پر ضد جنګي ژوي چې د وسلوالې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د تلافي ځواکونو ویاندوی نن په دیاړه په بغداد کې څرګندونې کړې چې جزئیات یې له فرشته جلال زین اوري.
د ائتلافي ځواکونو وایند سټیو وارن نن په بغداد کې وویل چې د داعش وسلوال په دفاعي حالت کې دی او له پوځي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د سټیو وارن په وینا دغه وسلوالي ډلې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمه چې مخکې په لاس کې و له لاسه ورکړې ده. سټیو وارن وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو نوې سیمې نه دي نیولې. داعش په عمومي ډول د هغو سیمو 10% له لاسه ورکړې چې یو مهال یې تر کنټرول لاندې وه. د سټیو وارن په وینا داعش وسلوال په عراق کې له سنجار او نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولو ته نږدې د سوریه د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تیره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي هم څو ورځې مخکې دغه وسلوال وایستل. داعش وسلوالو درمن کال له پسرلي راهیسې نوې سیمې نه دي نیولې. د ائتلافي ځواکونو وایند سټیو وارن وویل د ټولو مسئلو مشته څرګنده کړي چې دشمن کمزوري سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو وایند سټیو وارن نن وویل
There have been several dash attacks.
د داعش وسلوالو په ورستیو کې د رمادي شهر په شاوخوا او د حدیثه شهر په شاوخوا کې ځینې حملې کړې دي چې یوې هم نه و بریالۍ. دا ډېر مهمه ده چې د داعش حملې له بریالیتوب پرته پای ته رسیږي. خو د اسلامي دولت وسلوال هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصل په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. د عراق صدر اعظم ژمنه کړې ده چې د موصل شهر به هم له دغو وسلوالو څخه ونیول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي. ورستۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له سید سمی عباس نووري چې له تازه مطالبو سره سټوډیو ته راغی.
تشکر صالح محمد. صالح خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با آرزوی خوشی و سعادت شما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش هایی داریم در مورد این که کمیسیون های انتخابات از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی استقبال نمود. در حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف خارجیان نقد داشتند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور غنی قانون اساسی کشور را از بهترین قوانین جهان می خواند. مقامات امنیتی بلخ می گویند یک گروه تروریستی خارجی حمله بر کنسولگری هند را انجام داده است و مقامات در بحرین می گویند یک هسته وابسته با ایران را که پلان حملات بر بحرین را داشت از بین بردند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت هفته تصویب قانون اساسی افغانستان می گوید افغانها باید بالای قانون اساسی خود افتخار کنند، زیرا این قانون از نگاه احترام به حقوق بشر یکی از بهترین قوانین در جهان است.
رسیدن به چنین سند مشترک که طرفهای سیاسی مختلف بر آن رضایت و اجماع داشته باشند کار آسانی نبوده است. از این رو لازم است نقش و اهمیت این وثیقه مقدس را برای تأمین وفاق ملی از یاد نبریم و به ارزش آن همیشه واقف باشیم.
آقای غنی همچنان گفت در گذشته ها معمولاً حق حکومت کردن از کسی بود که شمشیر در دست داشت، ولی یک هدف اصلی قانون اساسی این است که رابطه مردم و دولت را از شیوه رابطه حاکم و محکوم خارج سازد. مقامات امنیتی بلخ می گویند یک گروه تروریستی خارجی حمله بر کنسولگری هند را انجام داده است. عبدالرزاق قادری آمر امنیت بلخ بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
وضعیت زیر تحقیق است. پیام ها به زبان اردو نوشته شده که البته ای ثابت می سازد که اینا بیگانه هستند از خارج کشور.
سفیر هند در کابل گفته است حمله بر کنسولگری هند کار دشمن مشترک افغانستان و هندوستان است. صدها تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی امروز در یک گردهمایی اعتراضی خواستار تمدید دوره کاریشان شدند. آنان که تعدادشان به صدها تن می رسید از چرایی دیمزنگ تا مقابل ساختمان شورای ملی راه پیمایی کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که پیشنهادات لازم برای اختصاص دادن بودجه به این انتخابات صورت گرفته و حکومت باید در این خصوص توجه لازم کند. از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات توسط مشران و جرگه افغانستان استقبال کرده است. عبدالستار سادت رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل از حکومت خواست تا به کارهای فراقانونی که سبب بی‌ثبات ساختن کمیسیون های انتخاباتی می شود پایان دهد. مقامات در بحرین می گویند یک هسته وابسته با ایران را که پلان حملات بر شایی بحرین را داشت از بین بردند. وزارت داخله بحرین گفت این هسته که گفته می شود با سپاه پاسداران انقلاب ایران و حزب الله لبنان رابطه دارد، پلان داشت سلسله از حملات انفجاری خطرناک را در بحرین انجام دهد. اعلامیه وزارت داخله بحرین چند روز بعد از آن منتشر شده است که این متحد عربستان سعودی روابطش با ایران را به دنبال تنش‌های دیپلماتیک اخیر میان تهران و ریاض به سبب اعدام یک روحانی شیعه قطع کرد. وزیر خارجه عراق میگوید کشورش برای حل بحران اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری خواهد کرد. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق امروز در کنفرانس مشترک خبری با همتای ایرانیش جواد ظریف در تهران این مسئله را ابراز داشت. آقای ظریف گفت عربستان سعودی آتش خشونت‌ها را در منطقه دامن می‌زند در حالی که تهران خواهان خاموش ساختن این آتش است. ظریف افزود ایجاد تنش نشانه قدرت نه بلکه علامه ضعف است.
اعتقاد داشتیم و اعتقاد داریم کماکان که تنش آفرینی و ایجاد تشنج در این منطقه اقدامی از سر قدرت نیست، بلکه اقدامی از روی ضعف است و باید با این اقدامات با بزرگواری و بزرگمنشی برخورد بشه. و به
و خبر دیگر خارجی که کوریای شمالی امروز اعلان کرد که یک بم هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. این نطاق تلویزیون دولتی کوریای شمالی بود که این خبر را اعلان کرد. قابل ذکر است که در صورت تایید این چهارمین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی است که یک قدم بزرگ به سوی ساخت سلاح‌های هسته‌ای پنداشته می شود. و خبر آخر که جرمنی می گوید حدود 1.1 میلیون پناهجو در این کشور ثبت و راجستر شدند که 40% آنها مهاجرین سوریه‌اند. رقم مهاجرین وارد شده به آلمان در سال 2015 پنج برابر بزرگتر از رقمی بود که در سال 2014 وارد این کشور شده بودند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که کمیسیون های انتخاباتی میگویند حکومت باید به کارهای فراقانونی دست نزند و از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در این مورد توسط شورای ملی استقبال کردند. یک مقام این کمیسیون گفت
چند روز قبل ولسی جرگه افغانستان و دیروز مشروعان جرگه افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد.
در عقب حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف چه گروه هایی نهفتند؟ یک مقام امنیتی بلخ میگوید
پیاما به زبان اردو نوشته شده که بتایی ثابت می‌سازد که اینا بیگانه هستند.
کارشناسان میگویند که در زمستان سال جاری حملات طالبان به طور بی‌سابقه در افغانستان افزایش یافته است. وزیر معارف افغانستان همکاری مردم را در بهبود کیفیت آموزش در مکاتب ضروری می‌شمارد.
وزارت معارف به خاطر عرضه خدمات تعلیمی و تربیتی با کیفیت با مردم علم دوست و معارف پرور خود تکیه نموده.
و عقب نشینی های داعش در عراق و سوریه در اواخر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص 7 ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال کردند. این فرمان به تازگی از سوی هر دو مجلس شورای ملی رد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که پس از رد این فرمان تقنینی رئیس جمهور، اجراءات تمام نهادهایی که در پرتو همین فرمان فعالیت داشتند غیر قانونی است. رئیس این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت باید به کارهای فراقانونیش پایان دهد، در غیر آن این مسئله منجر به بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد. در همین حال شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگوید که شورای ملی برخلاف مصلحت‌های این کشور تصمیم گرفته است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بدین باور است که شورای ملی با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات این را ثابت ساخته که هیچ کس نمیتواند از آن نامه را تحت مالکیت خود داشته باشد. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل بر ثبات و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی تاکید کرده گفت که شورای ملی افغانستان با رد این فرمان تصمیم بجا و به موقع گرفته است. آقای سعادت میگوید که پس از رد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور از سوی شورای ملی، اجراءات تمام نهادهایی که در پرتو این قانون تاکنون فعالیت داشتند غیر قانونی است و باید این نهادها منحل شوند.
چند روز قبل ولسی جرگه افغانستان و دیروز مشروعان جرگه افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد و از حکومت افغانستان هم تقاضا داریم که خاتمه بده به کارای فراقانونی. اگر اینا در صدد بی‌ثباتی کمیسیون‌ها هستند، در نهایت منجر به بی‌ثباتی دموکراسی و در نهایت منجر به بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان میشه.
مشتان و جرگه افغانستان روز سه‌شنبه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد 7 ماده از بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد. این فرمان قبلا از سوی ولسی جرگه افغانستان نیز رد شده بود. این 7 مورد شامل ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، ترتیب لست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراض و شکایات انتخاباتی، افزایش سهم زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی را در بر می گرفت. این اظهارات در حال صورت می گیرد که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی اعلام کرده است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در فاصله بین تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد. در این حال شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می گوید که شورای ملی افغانستان برخلاف مصلحت های سیاسی این کشور تصمیم گرفته است. آقای آکفی با رادیو آزادی گفت که افغان ها خواهان ایجاد اصلاحات و برگزاری انتخابات شفاف در کشورند و حکومت باید راه های حقوقی و قانونی را برای آوردن اصلاحات در مورد انتخابات جستجو کند.
با تاسف زیاد باید عرض بکنم که هم ولسی جرگه محترم و هم مشران جرگه محترم بدونی در نظر داشت مصلحت های مملکت و بدونی در نظر داشت اوضاع و حالات و حوادثی که در انتخابات گذشته به وجود آمده بود که ما خیلی متعجب هستم، حیران هستم که چی واقع شد یکدم که اینها 180 درجه افکارشان تغییر کرد، در حالی که هر یکشان به حیث نماینده های ملت افغانستان خوب درک میکنن که مردم افغانستان چقدر ناراض هستن از عملکرد کارکنان
انتخابات. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا 1 هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت مکلف به تامین امنیت و فراهم کردن بودجه انتخابات است و نباید بیشتر از این در جهت فراهم سازی امکانات لازم برای برگزاری انتخابات تاخیر صورت گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
معلومات تازه در مورد حمله مسلحانه بر قونصلگری هند در بلخ نشان می دهد که این حمله از سوی یک گروه تروریستی خارجی انجام یافته است. مقامات امنیتی در بلخ می گویند که در مورد این حمله که دوشنبه شب بر قونصلگری هند صورت گرفت اسناد را به دست آوردند که نشان می‌دهد این حمله توسط یک گروه تروریستی خارجی انجام شده و اکنون آنان بنابر ملحوظات امنیتی نمی‌توانند این معلومات را با سررسانه‌ها شریک سازند. مجیب رحمان حبیب‌زاده از مزار شریف در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند که اسناد و مدارک را به دست آوردند که نشان می‌دهد حمله بر قونصلگری هند در مزار شریف در بیرون از مرزهای افغانستان طرح شده و یک گروه تروریستی بیرون مرزی دست به انجام این حمله زده است. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیتی بلخ به رادیو آزادی گفت که بعد از پایان یافتن این حمله از اجساد مهاجمان تلفن و بعضی از اسناد به دست آمده است که نشان می‌دهد حمله یاد شده از سوی کی و کدام گروه صورت گرفته است، اما اکنون بنابر ملحوظات امنیتی نمی‌توانند تمام جزئیات را با رسانه‌ها شریک سازند. قادری گفت هر زمان تحقیقات آنان تکمیل شد جزئیات یافته‌های خود را به رسانه‌ها افشا خواهند کرد.
نمی‌دانیم که ما دفعتاً فوراً تمام جزئیات تحقیقات افشا بکنیم به خاطر اینکه قضیه زیر تحقیق است. پیام به زبان اردو نوشته شده است که البته ثابت می‌سازد که اینا بیگانه هستند از خارج کشور.
در نزدیکی به قونصلگری هند در منزلی که مهاجمان در مقابل به نیروهای امنیتی افغان در آن سنگر گرفته بودند، علائم و نشانه‌های به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد این حمله به منظور انتقام قتل افضل گروه صورت گرفته است. بعد از پایان یافتن حمله نیروهای امنیتی افغان به خبرنگاران اجازه دادند که به منظور تکمیل ساختن معلومات خود وارد ساختمان شوند که مهاجمان از آنجا به قونصلگری هند حمله‌آور شده بودند. در این تعمیر خالی که حدود 3 ماه پیش دفتر یک نهاد خارجی بود، روی دیوارهای آن نوشته‌های به چشم می‌خورد که حمله کنندگان به خون خود آن را نوشتند و این پیام را میرساند که حمله یاد شده به هدف انتقام افضل گرو صورت گرفته است. افضل گرو یکی از ساکنان دره شمالی کشمیر بود. او در سال 1988 به جبهه آزادی کشمیر یا JKLF پیوست، نام برده بارها به علت انجام فعالیت‌های تروریستی از سوی شبکه استخباراتی هند دستگیر شده بود، اما بالاخره در سال 2001 میلادی به اتهام حمله بر پارلمان هند به دست نیروهای امنیتی این کشور افتاد و نهایتاً در سال 2013 میلادی در یکی از زندان‌های هند اعدام گردید. روز گذشته امر سنها سفیر هند در کابل که دوره کاریش نیز در افغانستان خاتمه یافته وارد بلخ شد و هنگام دیدار از کنسولگری هند در مزار شریف به خبرنگاران گفت که به نحوی حمله بر پایگاه نظامی پتانکوت در ایالت پنجاب هند و حمله بر کنسولگری ما در اینجا به هم ارتباط داشته و همزمان صورت گرفته است. شمار از رسانه‌های هندی نیز حمله بر پایگاه هوایی در پتانکوت را به قتل افضل گرو نسبت داده و آن را انتقام وی از دولت هند خوانده است. اما دولت هند پیش از این گفته است که این حمله از سوی یک شبکه توریستی در خاک پاکستان طرح‌ریزی شده است. قبل از این نیز دولت هند حمله بر سفارت خود در کابل را کار شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI دانسته بود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارشی بود در مورد این که مقام های امنیتی در ولایت بلخ می گویند که اسناد به دست آمده نشان می دهد که در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف یک گروه تروریستی خارجی دخیل بوده است. کنسولگری هند در شهر مزار شریف اواخر روز یکشنبه پس از آن مورد حمله قرار گرفت که یک روز پیش از آن بالای یک پایگاه قوای هوایی هند در شهر پتانکوت حمله شد. برخی از کارشناسان با اشاره به شعارهایی که مهاجمین در دیوارها نوشتند می گویند که این حمله ها با هم ارتباط دارند. ستار فروغ با جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که کدام گروه در این حملات دست دارد.
این حمله تراهیش در بیرون مرزهای افغانستان در پنجاب پاکستان صورت گرفته، یک حمله انتقام جویانه است و همزمان تراهی شده هم در هندوستان و هم در شمال افغانستان بر منافع هند. حمله را یقینا گروه جماعت دعوه، سپاه صحابه یا گروه های از قماش لشکر طیبه که تقریبا از نظر ساختاری یکسان هستند و از منبع واحد آب می خورند تراهی کردند و از طالبای افغانی احتمالا شبکه اقانی این مورد همکاری کردن این گروه که تا در شمال این اهداف قبلا تعیین کردن افراد انتقال شده و به این حمله صورت گرفته است. البته احتمال نقش پنهانی سازمان های استخباراتی پاکستان نمیشه رد کرد، اما بسیار هم نباید مشکوک باشیم به این امر، چون بخشی از این سازمان ها با امکانات و ظرفیت های مالی را که به دست دارن عملاتشان مستقلانه انجام میدن.
هرچند شما هم اشاره کردین که همکاری با این گروه بوده از سوی شبکه حقانی و دیگر گروه هایی که بعضن در افغانستان دست به حملات میزنند، چگونه اینها توانستن این افراد، این مهاجمین که به شمال افغانستان خود را برسانند؟
البته جایی که من میدانم برخی از شبکه های تجاری یا شرکت های ساختمانی، کسانی که قراردادهای کلان از سرک سازی و سایر پروژه ها میگیرند، بخشی از افراد کارمندای پاکستانی را استخدام میکنند به نام انجینیر یا کسایی به نام لابرانتای شفاخانه یا بخشای تیبی در افغانستان میان، همکارای تکنیکی در بخش برق هستن، کسایی در این مسیرها رفت و آمد و تردد دارن. احتمالاً به همکاری چنین پروژه های ای افراد به گونه مسئول از جنوب افغانستان تا شمال افغانستان انتقال شدند، در محل برای زنا ساحه شناسانده شده، همکاری صورت گرفته. فراموش هم نکنیم که پوانتون بلخ پاکستانی ها حمایت میکنند، همیشه در اونجا تردد دارند، بخش ساختمانی پوانتون و پیش میبرند، یک فعالیت گسترده و چشمگیری را پاکستانی ها در بلخ دارند، از گذشته تا حال حضور دارند. البته اینا میتونه جریانای باشه که اینا را همکاری کردند، در محل رساندند.
کوهستانی صاحب حکومت پاکستان گفته که در خصوص شناسایی عاملین حمله بر پایگاه قوای هوایی هند در پتانکوت بررسی و تحقیق میکند. شما به این اقدام حکومت پاکستان چگونه مینگرین؟ چی را نشان میدهد؟
البته در گذشته هم به این باور بودیم، هنوز هم ایره میدانیم که پاکستان هم حکومت یک دست نیست، حکومت ملکی پاکستان تصرف چندانی نداره، احزاب پاکستان نقش گسترده را در بخشای امنیتی پاکستان ندارن، بیشتر سازمان استخبارات خصوصا کنکارهایی که دوران جنگ سرد ماندن و از ابزارهای افراطی و بنیادگرایی برای رسیدن به اهداف پاکستان میاندیشن. همچنان علاقات دوردست دیگری هم هست که بر علاوه از سازمان استخبارات پاکستان این افراطی ها را در منطقه حمایت و کمک میکنن، منابع مالی در حوزه خلیج دارن، با برخی کشورها و شبکه های مانند داعش و القاعده از این جریان ها حمایت میکنن. بنابراین پاکستان احتمالا از نظر رسمی با این مسئله تاکید داشته باشه، اما نمیتونه روابط پنهانی سازمان های مخفی پاکستان را آشکار بسازه.
جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان بود که در مورد دست داشتن گروه های خارجی در حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف توضیحات میداد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کارشناسان نظامی میگویند در زمستان سال جاری طالبان به طور بی‌سابقه حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند و هدف آن به دست آوردن امتیاز در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. مقامات امنیتی افغان میگویند طالبان با فعالیت‌های زمستانی خود میخواهند موجودیتشان را در میدان جنگ ثابت کنند. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلبی دارد که نکات مهم آن را از آرش همایون میشنویم.
گرچه معمولاً در فصل زمستان حملات طالبان در افغانستان کاهش می‌یابد، اما در زمستان سال جاری به طور غیر قابل انتظار آنها حملاتشان را که بیشتر بر شهر کابل متمرکز است افزایش دادند. شماری از کارشناسان می‌گویند رهبر طالبان ملا اختر محمد منصور تلاش می‌کند موضعش را تقویت نموده و از طریق افزایش حملات موقفش را در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان قوی‌تر سازد. قرار است در اوایل سال جاری میلادی به میانجیگری ایالات متحده آمریکا و چین مقامات افغان و پاکستان در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح در اسلام آباد دیدار کنند. احمد رشید نویسنده و کارشناس پاکستانی در امور طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است با در نظر داشت اختلافات موجود در رهبری طالبان، ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان می خواهد با انجام حملات بزرگ کنترلش را روی طالبان تقویت کند. به گفته احمد رشید دستاوردهای گروه ملا اختر محمد منصور در میدان جنگ مشروعیت گروه ملا محمد رسول را زیانمند خواهد ساخت. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید دوام حملات طالبان در فصل زمستان به خاطر آن است که آنها میخواهند به جامعه جهانی حضورشان را در میدان جنگ نشان دهند. برخی کارشناسان نظامی میگویند طالبان صلاحیت انجام خودسرانه گفتگوهای صلح را ندارند و با اشاره به پاکستان گفتند کنترل و اختیار طالبان به دست دیگران است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس تعدادی از کارشناسان امور منطقوی میگویند حمله بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای یک پایگاه نظامی هند در نزدیک سرحد با پاکستان نشان می‌دهد که برخی علاقات نظامی پاکستان نمی‌خواهند اسلام آباد و دهلی با هم نزدیک شوند. خادم حسین یک کارشناس مسائل پاکستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است حمله بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای پایگاه نظامی هند در امتداد سرحد با پاکستان مبین آن است که هر دو حمله بخشی از یک استراتژی واحد است. خادم حسین میگوید این حملات نشان می‌دهد که مسافرت غیر مترقبه اخیر نریندرا مودی صدر اعظم هند به اسلام آباد و ملاقات وی با نواز شریف صدر اعظم هند از برخی مقامات نظامی پاکستان پنهان نگه داشته شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت معارف افغانستان همکاری مردم را در بهبود کیفیت آموزش و فعالیت مکاتب ضروری می‌داند. وزیر معارف روی این مسئله امروز در نشست نمایندگان شوراهای معارف در کابل تاکید کرد. در این حال نماینده های این شوراها تعهد کردند که به همکاری هایشان با حکومت به هدف بهبود نظام معارف ادامه می دهند. سهل لیوال از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
بانک وزارت معارف افغانستان فعالیت نماینده های شوراهای معارف را در بهبود کیفیت و نظام معارف مؤثر می خواند، اما روی همکاری بیشتر آنان تاکید می ورزد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان در نشست نماینده های شوراهای معارف روز چهارشنبه در کابل گفت تلاش ها و مشوره های این شوراها می تواند در جلوگیری از فساد و بهبود نظام معارف نقش مهمی را بازی کند.
وزارت معارف به خاطر عرضه خدمات تعلیمی و تربیتی با کیفیت با مردم علم دوست و معارف پرور خود تکیه نموده، همواره در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی از شوراها کمک خواسته است. در عین حال برایشان وعده می سپارم که همه کمک هایشان بدون کم و کاست به طور شفاف و از طریق خودشان در تعلیم و تربیت فرزندان خودشان به مصرف خواهد رسید.
آقای انیف بلخی همچنان گفت که در بخش‌هایی از معارف فساد وجود دارد، اما تلاش‌ها برای رفع این نواقص جریان دارند. چند پیش وزیر معارف افغانستان گفته بود که تعدادی از مکاتب در برخی مناطق راجسترند، اما وجود حقیقی ندارند و معاشات و امکانات برای آن فراهم می‌گردد. پس از این اظهارات، هیئت نیز از سوی ریاست جمهوری به هدف بررسی این مسئله موظف شده که تاکنون نتیجه کار آن واضح نشده است. در این حال، نماینده‌های شوراهای معارف نیز برای بهتر ساختن فعالیت‌های مکاتب و بود نظام آموزشی تعهد سپردند. محمد یاسین نیازی یک عضو این شورا:
آرزوی مرمیز قدم نخست انتخاب خوب و کادرهای مسلکی که اونا مسائل میتودیکی و اکادمیک را وارد باشند در مکاتب تنصیب شوند، یک کنترل درست صورت بگیره و این نمیتونه که تنها سر مکاتب ما فشار بدیم. این واجبی تمام مردم افغانستان مخصوصا خانواده ها و فامیلای محترم هستند که اونا هم کمک کنند در قسمت تربیه اولاد خود.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، تعداد شوراهای معارف به بیش از 14,000 میرسد و در 14 سال گذشته از مردم به هدف کمک به معارف بیش از 8 میلیون افغانی جمع‌آوری کرده، حدود 710 جریب زمین را به این بخش واگذار کرده و نزدیک به 1000 صنف درسی را اعمار کرده است. این در حال است که هنوز هم شاگردان از نبود ساختمان مکاتب، نبود معلمین مسلکی و کتاب‌های درسی شکایت دارند. اما وزارت معارف افغانستان می‌گوید برای رفع این همه کمبودی‌ها اقدامات صورت گرفته و تلاش‌های جدی در این راستا ادامه دارد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواهم بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
گزارش ها می رسانند که داعش حدود 40% مناطقی را که در عراق تحت کنترل داشت و نزدیک به 20% مناطقی را که در سوریه در دست داشت از دست داده است. مقامات آمریکایی می گویند داعش حالا در عراق و سوریه در موقف دفاعی قرار دارد. گفته می شود از دست دادن شهرهای تکریت و رمادی ضربه بزرگ به تندروان داعش بوده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا می گویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود سال گذشته به حدود 1/3 حصه یا حدود 30% کاهش یافت. دگروال استیو وارن سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا دیروز در بغداد گفت داعش 40% مناطق تحت کنترلش را در عراق از دست داده و 20% مناطق را در سوریه از دست داده است و حال در موقف دفاعی قرار دارد.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria.
وی میگوید به باور ما در عراق 40%، در سوریه کم مشکل است که یک رقم را اراحه کرد، ولی فکر میکنیم حدود 20% و در کل 30% مناطق را در سوریه و عراق از دست داده است. نیروهای کرد به حمایت هوایی آمریکا داعش را از مناطق سنجار و دیگر نقاط شمال عراق رانده و از چند منطقه سوریه در امتداد سرحد با ترکیه نیز خارج ساختند. قوای حکومتی و ملیشه‌های شیعه در مناطق مرکزی عراق شهر تکریت را از جنگ داعش خارج ساخته و ماه گذشته رمادی را از جنگ داعش گرفتند. استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت تمام این پیشرفت‌ها در حال افزایشند و داعش از ماه می سال گذشته به این سو هیچ منطقه دیگر را نگرفته است، ولی مبارزه نظامی را ادامه داده است.
There have been several Daesh attacks.
وی می گوید داعش اخیراً در شمال رمادی و در اطراف شهر ادیسا چندین حمله کرد که هیچ یک از این حملات موفق نبوده است و این مهمترین چیز است. تمام این حملات داعش با ترکیب از عملیات هوایی نیروهای ائتلاف و قوای عراقی شکست خوردند. قابل ذکر است که تندروان داعش هنوز هم بخش‌های بزرگی از سوریه و چندین منطقه را در غرب عراق به شمول شهر موصل در دست دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه‌های امروزه رادیو آزادی به پایان می‌رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.